خبره کړو. ښاغلی
او زه د دغه نوي صندوق چې جوړ شوی دی دا د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی یم. او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل شي او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزور شي. دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چیرته د طالبانو حکومت یې ورنه کوي بیا په هغه صورت سره کیدای سي د نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کیږي د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی اوسیږي نو په هغه صورت سره قامل ردول به یم چې د غلط اوسیږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 814 میلیونه ډالر یې د بینالمللي مؤسسات ته ورکړي او آسیایي بانک او جهاني بانک هم د 1 میلیارد ډالر پورې د هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سي هر وخت راسه په هغه اساس به باندې بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
سویس ته د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د انتقال پر سر د څار او د ټاکل شوي بورد یو افغان غړي ډاکټر انورالحق هدي خبرې مو واورېدلې. ښاغلی داودزی، اوله پوښتنه له تاسو کوم، د امریکا د دغې وروستۍ پریکړې په تړاو د تاسو نظر څه دی؟ په څه حالاتو کې دغه پیسې سویس ته انتقالوي؟ غواړي څه ثابته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او اوریدونکو ته سلامونه په وړاندې کولو سره، او دا هم یو مهمه خبره ده، اما ډیره مهمه د طالبانو لپاره نه ده، د افغانستان لپاره مهمه خبره ده. د پیسو موقعیت بدل شو او د پیسو مدیریت بدل شو. ما په فکر باندې ډیر لوی تحول نه دی، ځکه مدیریت د لحاظ هم بیا هم د امریکا د قبضې نه نه دي وتلي. سویس باندې امریکا کنټرول لري، بینالمللي کانال کې دي. دا یا په بل عبارت د طالبانو اختیار کې نه دي، هغوی ترې استفاده نه شي کولی. د ډیر وخت نه بینالمللي ټولنه په دوه رایې کې واقع ده. یو خوانه نه غواړي چې طالبان سره کومک وکړي، خو بل خوانه نه غواړي چې د افغانستان د خلکو مشکلات ډیر شي. نو دا پیسې ځکه هلته انتقال کړي چې په هغه سې حالاتو کې چې اشد ضرورت وي د افغانستان خلکو ته، یا منحیث د مملکت افغانستان ته، نه منحیث د دولت یا حکومت، په هغه حالاتو کې د دین استفاده وشي. یو وخت چې په دې کې زه ضروري ګڼم چې یادوري کوم، دا پیسې خو بانکي دا هر کال ګټه راوړي. نو هغه ځینې مصارف د عضویت د عاجلو دغه هغه هغه ګټې نه مکور کیږي، ګټې نه مصرفولی شي. نو دا یو ښه تحول دی، خو دومره ښه نه دی چې طالبان ورته خوشحاله شي. د منیز د افغانستان خلکو ښه خبر ده چې ورته خوشحاله شو چې یو قدم حداقل نږدې شو، چون هغه معتمدین یا مدیران حداقل 50% افغانان دي. څلور نفری ګروپ د معتمدینو کې دوه افغانان دي، چې یو یې حدی صاحب چې پخوانی د مالی وزیر و، هغه په دې مواردو کې ډېر وارد سړی دی او ټینګ افغاني احساس لري. ابل ورور نه پېژنم، هغه هم نه غسدی حتما. نو دا هم ښه خبر ده چې نیم کله د افغانانو مدیریت ته ورغی.
بله، مننه کوم. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډی ای هم ویلي دي چې ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان بانک کولی شي په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. په همدې ارتباط ځینو رسنیو له هغې ډلې سی این این لیکلي چې بالاخره دغه پیسې افغانستان بانک ته انتقالیږي په آخر سر کې، مګر همدغه دوه شرطونه دوی هم یاد کړي کړي چې یاوې د بانک مسولانه مدیریت دی او بلې دا یقین ورکول چې دا پیسې به ترهګرو او مجرمو ډلو ته پلاس نه ورځي. ښاغلی رامسپور غواړم له تاسو وپوښتم چې څومره ممکنه ده طالبان دغه ډاډ ورکړی شي چې هم به بانک په مسولانه توګه مدیریت کوي او هم به دا یقیني کوي چې پیسې به ترهګرو ته نه ورځي. دغې حقیقت ته په کتو چې څه وخت مخکې د القاعدې مشر کسام طالبان نه تاییدی تر اوسه پورې په کابل کې د امریکا په برید کې ووژل شو.
زه هم په خپل وار تاسو ته محترم داوزای صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او په سر کې خدا به عرض کوم چې متاسفانه زه ډېر خوشبین نه یم چې دا پیسې د امریکایي بانکونو څخه یا د ریزرو بانک څخه سویس صندوق ته انتقال کیږي. دا زما په هند د افغانانو په ګټه نه دي، ځکه چې دا پیسې د افغانستان د پیسو ملي پشتوانه وو او دا باید هلته ساتل شوی وای او دا به نور لارې چې هلته موجود دي چې مثلا د ریزرو پیسې بانکونو کې ایښودل کیږي د هغې نه ګټه هم راسته راځي. همغه رقم چې مخکې د وزای صاحب هم اشاره وکړل دا هم افغانستان ته او افغانستان ولس ته ګټور وو، خو متاسفانه د افغانستان ولس نن سبا په خپل سرنوشت باندې حاکم نه دي او د دوی شتون په ټولو هغه تصمیمونو چې بهر کې نیول کیږي متاسفانه هیڅ نقش نه لري. دغه پیسې انتقال سویس ته د کارپوهانو له هنده دا تورم زیاتوي. که چیرې دغه پیسې نه افغانستان استفاده وکړي او پیسې چاپ شي دا به بانکي تورم زیاتوي افغانستان کې. دا د اقتصادپوهانو نظر ده او دا چې په دې کې افغانان هم ګډون لري په نظارتي بورډ کې دا ښه خبره ده، خو متاسفانه هغه وخت چې دغه کسان په افغانستان کې حاکم وو او افغانستان کې قدرت هم درلود د موږ اقتصادي وضعیت ډېر ښه نه و. هغه وخت هم د په میلیارډو ډالر کرپشن افغانستان کې موجود وو. یو بیلګې د ګمرکاتو عواید ده، طالبان په یو کال کې 1.5 میلیارډ ګمرکي عواید ترلاسه کړي دي، حالاندا چې په عین وخت کې د جمهوریت په وخت کې 3.8 میلیارډ ترلاسه شوی وو. 3 میلیارډ تاسو وګورئ او 1.5 میلیارډ تاسو وګورئ، نو دا خپله دا ښیي چې په هغه وخت کې فساد ډېر وو. او دا هم ښیي چې خوشبختانه افغانستان نن سبا په خپل عوایدو باندې متکی شوی دی تر ډېره کچه پورې. مثلا سږ کال که چیرې موږ او تاسو ملي بودیجه ته تصدیر شو، دا بودیجه د طالبان سره له دې چې دوی ډېر مسلکي هم نه دي او دا بودیجه دوی تصویب کړې دي، 2.1 میلیارډ افغانۍ دوی بودیجه تصویب کړې دي چې تقریبا له دې نه 1.6 میلیارډ افغانۍ د ملي عوایدو څخه دوی ترلاسه کولای شي. او نور عواید هم دوی لري چې دا عواید هم کچیر اضافه شي کیدای شي دوی دغه بودیجه مکمل د ملي عوایدو څخه پوره شي. دغه د پیسې انتقال باندې زه ډیر خوشبین نه یم، اقتصادي کارپوهان هم خوشبین نه دي، دا د افغانستان په ګټه نه دی. او د حدیث د خبرو په ارتباط باید عرض وکړم چې د امریکایي محکمه هغه په یو مرحله کې د وروستیو وختونو کې دا فیصله وکړ چې امریکایان حق نه لري چې د افغانستان دغه ریزرو پیسې څخه دوی د 1 سپتمبر د قربانیانو په ارتباط استفاده وکړي او دوی ته تاوان ورکړي. دا فیصله سوي ده کله چې حادثه په دې کې په جریان کې نه وي. او بله مسله هم دا ده چې د بین المللي سازمانونو عقل وزوت دومره زیات نه دي چې افغانان حتما هغه باید همدغه پیسې څخه ورکړي. دا پیسې د افغانستان بانک د پښتوانی په تفصیل باید وساتل شي او دا باید حیف مایل ونه شي. په دې کې ډېر نگرانی نن سبا موجود دي.
بله ښاغلی رامسپور، د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکا نیت پرایس وویل چې د همدغې د تاسو خبره حیف مایل یا د بېځایه مصرف ارتباط باندې دوی ډېر قوي څارونکي لري او نه پرېږدي یا اجازه نه ورکوي چې دغه مسله داسې وشي چې حیف مایل شي یا په بل رقم مصرف شي. البته دا ډاډ امریکایي چارواکو ورکړی دی. مګر په هر صورت ښاغلی داودزی له تاسو نه هم غواړم وپوښتم چې اوس خو دغه پیسې امریکا سویس ته لیږي. ښاغلی هادیم وویل چې په ځینو ډېرو خاصو حالاتو کې کیدای شي دغه پیسې راووزي او د سویس ادارې هم ویلي چې دا به د افغانستان بانک ته بالاخره په هغو شرطونو ورکول کیږي چې مخکې مې یادونه وکړله. مګر فکر نه کوي د افغانستان اوسني حالات تر دې نور نشي خاص کېدلی. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس نږدې 25 میلیونه خلک لوږې سره مخ دي. په دې کې هاده لوګه هم شته چې ماشومان هم پکې زیات دي او خلک د لوږې له لاسه مري په اکثرو ځایونو کې. څه فکر کوئ حالات تر دې هم خاص کېدای شي په افغانستان کې؟
حالات خو خاص دي، په دې کې شک نشته، ډیر خراب دي حالات، خلک ډیر پتنګ دي، ډیر مصیبتونه، ډیر مشکلات دي. خو هغې دپاره نورې لارې ضرور دي چې د بین المللي ټولنې سره رابطه ښه شي، هغوی تشویق شي چې کومک وکړي. اوس هم امریکایان یوازې امریکا یعنی 1 میلیارډ ډالر د غور لاندې لري چې همدا بشري مرستو ته ورکړي، او اروپایان هم لري. خو بیا هم هغه مرستې مشروطی پدی دی چې نفع طالبان او ته اسلامي امارت ته ونه رسیږي، نو هغه ډیر مشکل کار دی. دا د دورا کې واقع د بین ملي کولنه چې ډیر مشکل دی چې مرستې خلکو ته ورسه او طالبان ته دی دغه ګټه ونه رسیږي. اما دا پیسې دا د بودیجه دا په خوا هم دغه شکل باندې و په مشکل حالاتو یا استراری حالاتو کې مصرفې دي، یا بعض وخت برته چول کې دی. په کې مثال په توګه کله چې د کابل بانک بحران راغی 2009-2010 کې $600 میلیون دغه پیسو نه راوستل شول د کابل بانک د نجات لپاره مصرف شو، چې بیا ځینې برته ور واچول او هغه به بیل اقتصاد ده. دلته اوس فعلا هغه حالاتو کې خو دغه بورډ اجازه نه ورکړي، زه یقین لرم چې دا مصرف شي. خو داسې حالاتو کې لکه مثال په توګه اوس افغانۍ نوټونه زاړه شوي دي، او دا د نوټونو زاړېدل دا په خپله د افغانۍ د بې ثباتۍ او د کمزورۍ باعث کیږي. اقتصاد ضعیفېږي، خلک کوشش کوي چې کلدارې واخلي، ډالر واخلي، نو دا خو دوباره چاپ غواړي. د دې چاپ د پاره فکر نه کوم چې طالبان دې بودیجه ولري او دې کې دغه په دې حق له خپل منابعونه تخصیص ورکړي چې نوي دوټونه چاپ کړي. نو زه فکر کوم چې شاید همدغه بورډ د دې بودیجه نه د همدغه ذخیره نه بودیجه نه د نوټونو د چاپ د پاره مصرف کړي، چې هغه برته بیا په کرنسی باندې په پیسو باندې تاثیر ورزی ده، افغانۍ په قوت باندې تاثیر ورزی، افغانۍ بیا په خپل یو حد ثبات کې پات کیږي. نو چې برته راو ګرځم دا همیشه د چاور ما خلک د افغانستان د خلکو فعلی مصیبتونه او بشري مشکلات د دې پیسو سره ربط ورکی، دا دواړه ربط نه لري. دا پیسې خو اقتصادي پښتوانه ده، د پیسې پښتوانه ده، دا دې لپاره نه دي چې په دې غنم واخیستل شي، په دې اوړه واخیستل شي، یا په دې باندې سي پروژې عملی شي چې خلکو ته کار پیدا شي. هغه د لپاره نورې لارې دي چې باید ولټول شي، افغانستان درته یو نورمال حالت ته راشي. یو خبره ضروری ګڼم چې دا وری کوم، کله چې په دوها کې خبره روانه وي د افغانستان د دولت یعنی جمهوریت امریکایانو خپل مرسته یو په څلور رقم کړه، یعنی 15% کم کړ، 25% 13% موږ چې پښتنه وکړه ویل چې موږ دا پټې دو چې د سولې نه بعد چې اسلامي حکومت جوړیږي هغه سره به موږ 15 میلیارد ډالر یو ځای مصرف کو. او هغه وخت زما دیږي تمرکز هم په دې و چې هغه ولسوالۍ چې د جنگ په بنا باندې د باسازی او انکشاف نه لري پاتې شوي دي هغوی ته اولویت ورکړل شي. نو منظور مې دا و چې کچیره د اسلامي امارت او د دنیا رابطه خوا او په رسمیت پیژندل شي و یا په ماغه خوا سم تروانو، نو بیا دې ته ضرورت نه پیښېدل چې د پښتواني پیسو باندې فکر وکړو چې اوس بشري مرستو څنګه ترې استفاده وکړو. متاسفانه چې هغه روابط خو نه دا چې ښه شوي نه دي، بلکې خرابېدو خوا روان دي، او طالبان د انزوا خوا روان دي، په سرعت باندې روان دي. ټول هغه موارد چې باعث د اعتماد او اعتمادۍ په دنیا کېږي هغه کې دوی د منفي خوا روان دي،
اشرف خوانی دی روان. دا پښتنه ورسته هم لرو یو بحث کې ترغه مخ کې به یو مسله بلم له خغلی رامسپور وو پښتمه. خغلی رامسپور تاسو چې تجربه لري د بشری مرستو د ویش په برخه کې او په ځینو نورو مسایلو کې د بشری حقوقو په برخه کې، لکه څنګه چې مخ یادونه وشول دغه پیسې به د سویس بانک ته زیاتمن به په کاروبار اچول کی یو ګټي به هم کوي، ډیر پیسې دي. څه فکر کوي آیا ممکنه ده له تخنیکی پلوه چې د بشری مرستو د تمویل لپاره په ځینو حالاتو کې د ګټنه استفاده وشي که څنګه کله خپل اصلي پانګینه نشي کېدای؟
دا خو بیا هم بورډ ته ارتباط لري چې بورډ سره کوم خپل کار ته یو پروسیجر دوی جوړوي، او هغه غټ ملک چې د امریکا متحده ایالات دوی سره کوم نظر لري چې باید دغه پیسې څخه د افغانانو په ګټه تر کومه کچه پورې استفاده وشي. د بشري کومکونو په ارتباط خو مخکې هم اشاره وشو چې تقریبا د امریکا متحده ایالاتونو $1.3 میلیارد اجلا کړي دي، او د بین المللي بانکونو له لارې او بین المللي مؤسساتو له لارې افغانستان ته لیږل دي، او دا د لیږلو پروسه دوام لري. دا غټ کومک د افغانانو سره کیږي، د ملګرو ملتونو لخوا هم دا کومکونه وشل کیږي. زه فکر نه کوم چې دا اولویت وي. اولویت دغه پیسې هغه رقم چې په استیټمنټ کې ویل شوی دی چې مثلا کچیر افغانستان دی د برېښنا له پیسې نه قرضدار وي کیدای شي په هغه کې مثلا دی پرداخت وکړي یا کیدای شي دغه پیسې چې مخکې د وزیر صاحب اشاره وکړل په چاپولو کې دوی سپما وکړي په دغه موضوعاتو کې کیدای شي ډېر اړین دي. خو بیا هم د کارپوهانو لهانده چې ما دوی سره خبره کړې دي دا خامخا تورم زیاتوي ځکه چې دا یو پشتیبانه وو او بهتره دا و چې دا پشتیبانه به ساتل شوی وای. بهتره خو طریقه دا و چې طالبان کله چې قدرت ته ورسید د افغانستان د سولې لپاره او د ملي توافق لپاره یو لار جوړ کړی وای چې د ټول سیاسي جهتونه او افغانان یو بل سره راټول شوی وای، بین المللي شناخت رامنځته شوی وای او د افغاني پیسې قوت او د افغانستان اقتصاد لا پسې ګلندر شوی وای. خو متاسفانه چې دوی یو په بل پسې دا اشتباهات کوي او ځان انزوا او تجرید خواته بیایي او دا د دې لامل شو بل اخره چې دا پیسې چې هلته موجود وو دا پیسې انتقال شي سویس ته او په دې کې بورډ جوړ شي او په دې کې نن سبا دا خبرې وتلې جوجان چې سره خمبا دا مصرف شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور او ښاغلی داوودزی له تاسو مننه کوم که څو لازی پاتې شئ چې ځینې اوریدونکو ته هم وخت ورکړو. اوریدونکو کولی شئ د ازادي راډیو په واتس اپ باندې 00422124601 زنګ راته ووهئ، البته دا مو واتس اپ شمیره ده او ټلیفون مو دی 00422124501. لنډه ده ماخلو
ازادي راديو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا مام خراغلاست ویم زه صفی الله ستانگزایم د ازادي په سپو کې خبرونه اورئ. په دې باندې بحث کوو چې امریکا متحده ایالاتونو تصمیم نیولی دی 3.5 میلیارده کنګل شوې شتمنۍ چې د افغانستان بانک زیرمې وي هغه سویس ته انتقال کړي او د نظارت لپاره یو بورډ هم ټاکلی چې پکې 2 افغانان او 1 امریکایی او 1 سویسی چارواکی دي. او ورسته به بیا د بشري حقوقو په مسله هم خبري وکړو، خو که اوس د همدغه مسلې په ارتباط باندې څه نظر یا د میلمنو ښاغلي داوودزی یا ښاغلي رامسپور څخه څه پوښتنه لري کولی شي موږ سره پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني یو اوریدونکی لرو د واتس اپ لاري.
سلام علیکم سنګ زده محترم، تاسو سلامونه او د ازادي راډیو ټولو محترم کارکونکو اوریدونکو دا فهیم نورانی نابینا تر سره په لیکم د لغمان نه.
وعلیکم مهرباني او کیسه
ډیره مننه سنګزه صاحب محترم. امریکا تل افغانانو سره ظلم کړی دی، اوس هم افغانانو سره ظلم کوي. زما غوښتنه هم دغه ده د امریکا څخه د نړیوالو څخه چې دغه د افغانستان 1 میلیارد ډالر چې کوم دي دا د افغانستان حکومت ته، د افغانستان بانک ته وسپاري. دا د افغانستان د خلکو سرمایه ده، دا نه د طالبانو سرمایه ده، نه د جمهوریت وه، نه د امارت ده، نه د بل ده، نه د بل ده. دا د افغانانو د دې مظلومو خلکو سرمایه ده. زما غوښتنه هم دغه ده چې دا هیڅکله هم د منلو وړ نه ده چې دا یا سویس ته سپاري یا جاپان ته سپاري یا بل ته سپاري یا بل ته سپاري. غوښتنه مې همدغه ده چې امریکا د نور له خدایه وډار شي، اگر چې هغوی خدای هم نه پیژني خو د خدای دې وډار شي او دغه کار د نور نه کوي، کنه له ډیر سخت غبرګون سره به دوی مخامخ شي او بیا به له داسې غبرګون سره مخامخ شي چې دوی به بیا هیڅ کوم څه نشي کولای. نو زما غوښتنه همدغه ده له ټولو ملګرو ملتونو سازمان څخه که دا رښتیا بې پرې سازمان وي چې په امریکا باندې فشار راولي چې دغه د افغانانو حق دا د مظلوم افغانانو حق دوی نور چاته ونسپاري او دا خپل افغانانو ته وسپاري. دا د افغانۍ پښتوانه ده، دا نه څوک مصرفولی شي، نه کوم پروژه کې مصرفولی شي، نه بلکې نو دا باید چې د افغانستان بانک په واک کې ورکړل شي تر څو دلته دا اوس موږ او تاسو ګورو زموږ افغانۍ دومره زړې شوې دي سانګزی صاحب چې بیخي د کارولو وړ نه ده او دلته دومره قیمتي ده چې اندازې نه زیات قیمتي ده. نو دا د وجه همدغه ده، عمده وجه همدغه ده چې دوی زمونږ پیسې کنګل کړي دي او مونږ ته په لاس کې نه راکوي. زمونږ د 2.5 میلیارد ډالر د سوداګرو پیسې دوی کنګل کړي دي. امریکا یو ظالم، یو دیکتاتور، یو تروریست ملک ده په نړۍ کې. افغانانو سره
تاسو پیغام مغواوري ده، د تاسو پیغام مغواوري ده. بل اوریدونکو به امر واخلو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلي او نظر مو شریک کړئ.
سلام علیکم،
سلامونه صفی الله ستانگزایم. شیبر صاحب نن رخصت ده، مهربانی وکړئ خپل نظر او پوښتنه کول رئی. مهربانی غږ مو لږ څه خراب راځي، لږ جان راځي، که ځای ته لږ تغیر ورکړئ چې غږ مو سم شي بیا خبره کوکئ.
تنګ سور را غږ نه کړو نه
او ته کوشش وکړه چې سي او اوس کوشش وکړه چې مغه وکړي چې راګ دې موږ واورو
اوره
او اوس اورم او
اورور دې موږ نظر خدای شاید دې نړیواله موږ د غواړو چې د افغانستان سره نور ظلم مو نه کیدا هندو څلور کال نو دا 50 کال اندازه کیږي چې موږ سره ظلم او زیاته روان د پمند هغه کار ظلم وو چې نو څنګه چې نور اورور چې نه دې موږ خپل نه تاسو یې نه ته ضرر ورسوي او نو اوس موږ دا غواړو نو ټول د کومه د داخله ورونه دي خارجان نو ټول دا غواړو چې به نور ظلم را سره کوي چې دا موږ کومه سمونی ته د اخلاص کې ورور د موږ رښنا ته ځنی دې ته تعدید لا افغانستان نه ستو دا ولې موږ سره دا ظلم کوي
صحیح د تاسو نظر مو اورید بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ البته دوه اوریدونکو لرو د دوی غږونه اورو بیا به ورسته ملمنو ته ورشم دا دوه ورستی دي مهرباني وکړئ
ملمنو ته وړاندې کوم
مهرباني وکړئ
صاحب مستانک زای صاحب
بل
څنګه ملمنو ته کوم منګه په دا 20 کال کې معلوم یا تر شي په منګه باندې څه دوز کیږي دوی ولې دا پیسې اخلي دوی ولې په بل مملکت ته لیږي دا پیسې دې موږ په کار نه دي دا دې واخلي ستانه زای صاحب هغه خلکو ته دې ورکړي چې هغه شهید هغه غازیانو په امریکا کې بمباری پی وکړي هغه نه هغه موږ ته دې ورکړي موږ دې په وبای موږ نه غواړو نه غواړو نه غواړو موږ بل خدای هر څه غواړو کله دې امریکایان موږ نه لاس واخلي چې موږ کورنۍ چارو کې جنور کار و نه لري دا یو خبره بلا خبره دا چې په منګه باندې ظلم نه نه واله ټول نه مرګري لیدونه هم نه شورا نه نه وانه ما کما کوي که چیرته رښتیا نه نه وانه ما کوي خو به چې دا دې منګه حق حقوق وسنجي او ما راشه کار وکي کا کم دي راځي کی کا کم نه نظر راکي هم نه شورا وګوره مرګري لیدونه وګوره دا نه نه واله ټول نه وګوره چې دا په وند دنیا حق نه لري ا مانن ګوره چې په منګ باندې ورسانو هم زم دل نو وکړ ام بکایان هم را باندې وکړ څلور پنځوس نام نه کټوم را باندې وکړ دا وسم په منګ باندې هم کوي چې نن پر اسنټ دې زمين نن بازادي خوشي کوي دې دې موږ په کور نه چالو کې څه کار دا وسلام پی کرا
بل اوریدونکو به راخلو دا به ورستای وی البته د دوی غونه به مورو بیا به ورشو برته ملمنو ته که دوی څه نظر درلود په دې مسله باندې میره باندې ورستای اوریدونکو دې خا فکر خا د دوی ټلیفون بند شو البته ژمنه مو کړی چې ورسته اوریدونکو په صورت ور به شو بیرته خپل ملمنو ته خاغلی داود زید زینو خلکو غوونه تاسو اوریدل لبی لا بیل سیمه زنګونه راولی او د دې غختن هم داد البته په ساده ژبه چې دغه پیسې باید مختره خوش شي او راکړل شي څه نظر لري تاسو په دې رابطه باندې د عام خلکو هغه څنګه ارزوي خبري
ټول عام خلکو ته چې پیغامونه پریښو د زړه کومې سلامونه وایم او خبره دا ده چې د دوی نظر خو ډېر د قدر وړ دی اما دا خو یو ډېر خاصه تخنیکی مسله ده یعنی زم چې پیغږیږم مزګ د څه نه څه تجربه د مخې غږیږم دا یو مسلکی مسله ده نو په هر صورت نظرونو ته احترام خو زه غواړم یو بل اړخ را وسپړم هغه دا دی چې دا په دا پیسې د اوس نه امریکا کې نه دی پرتی دا هو تل پرتی وي یعنی هغې عقل تیر شل کلو کې چې موږ مسولیت درلو د پیسې په امریکا کې وي امخ کې مې چې اشاره وکړه کله چې دوه بحران پیدا شول په کابل کې او مرکزی بانک ته ویل شو چې دغه پیسې نه استفاده وکړي نو هغه وخت کې یو حقیقت هغه وخت کې ماته معلوم شو چې رئیس دفتر هم په هغه وخت کې په کابل کې صرف یو لسل میلیون ډالر په مرکزی بانک کې وو او 302 میلیون افغانۍ وي او 10 میلیون ډالر په دوبۍ کې او باقي ټول په امریکا کې وو نو دا هم دغه میکانیزم سنجول شوی او دا همیشه په امریکا کې وي دې معنی دا ده چې په امریکا کې داینو دا محفوظ دي او دینه ګټه پورته کیږي ګټه په دې معنی چې دا سرمایه گذاري کیږي او هغه ګټه برته په سرجم باندې غورځيږي ځکه دا خو همیشه 9 میلیارډ ډالر نه و دا خو 15 میلیون افغانۍ نه شروع شو 15 میلیون ډالر نه شروع شو په 2001 2002 کې چې بل اخر ورسېدي 9 میلیارډ ته چون مصرف تنه نکیده گرده پی ور سرجم بانده ور اضافه کیده ل. اوز حالت دسته چه اوز سرجم شاید دیر نشی اما زین موارد چی پیخی گه اغیه که مصرفو که سرجم نرکته شی خو دا خبره چه دا پیسی انتقال شی مرکزی بانک دا افغانستان دا هیچ وقت ندی شوی پخوام ندی شوی خو پخوا چون دولتون امریکا پر رسمیت پیجنده نو در رئیس دولت دا افغانستان تصمیم ورته مهم و اغا بچ تصمیم مونه و دا اغیه قدری کو اوس چون طالبان پر رسمیت نپیجنی نو دا دوی تصمیم پر رسمیت نپیجنی دا د مسالې یو ورس دی بل اخ د مسالې دا دی چې دا افغانستان ډیر خوشبخته وو او وسم دی چې 9 میلیارډ ډالر په دغه نامو باندې د پښتواني لری په بانکونو کې پاکستان څو موده مخکې شپږ میلیارډ 15 میلیارډ ته راښکته شو که دا پښتوانه صفر شي هغه ملک ته مفلس وایي بیا هغه سره څوک تجارت نه کوي هغه لیټر اف کریډیټ نشي جوړولی اوسم دلته دا یو نزاکت موجود دی چې دا پیسې چې په سویس بانکي نو د افغانستان تجار لیټر اف کریډیټ نشي جوړولی یعنی په ډالر باندې اوسم تجارت نشي کولی نو مجبورا به په کلدارې او په نورو محلي پیسو باندې تجارت کوي نو دا یې ضرر دی چې را خلاصه یې کړم من خوب د خدای دا سات غواړو چې حالت راشي چې دا پیسې بیرته فزیکی توګه نه کنټرولي مدیریت د مرکزی بانک د افغانستان سره او اما هغه حالت خو روان نه یو سرچپه روان یو سرچپه په دې معنی چې طالبان او اسلامي امارت لا هم انزوا خو روان دي او دا سی ډیر نور موارد هم خدای نه خواسته شاید چې پیښ شي چې متاسفانه قیمت به د افغانستان خلک ادا کړي
ډیره مننه کوم ښاغلی داودزی کور مودان ښاغلی رامسپور که تاسو هم د اوریدونکو په نظریاتو باندې څه تبصره لرئ مهرباني وکړئ وخت به درکړو
زه هم په خپل وخت درنو اوریدونکو ته او پښتونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم واقعا دا خو تخنیکی اړخ پکې ډیر دی خصوصا د پولشویی مسله چې نن سبا په دنیا کې دی یا د تروریزم مسله نن سبا ده دا ټول هغه موضوعات دي چې دنیا نشي کولای چې دغه پیسې د دغه پیسې صلاحیت د افغانستان بانک ته یا افغانستان موجوده حاکمیت ته ورکړي نو دا یو ډیر غټه مسله ده ما مخکې هم اشاره وکړ کاشکې چې داسې یو وضعیت رامنځته شوی وای چې دنیا دغه نظام په رسمیت پیژندلی وای او دغه نظام هم داسې یو توافق ملی واشتي ملی رامنځته کړی وای چې د خپل ملی او بین المللي مشروعیت کسب کړی وای خو متاسفانه موږ بحران خواته روان یو په دغه یو کال کې دا هیڅ چا نه پت نه ده او له همدې کبله موږ په دې باندې موافق نه شو بل اوریدونکي یو بل مسله مطرح کړه چې دنیا موږ باندې په دغه 15 کالو کې ظلم کړی دی صحیح ده چې بیلابیل عوامل په دې کې موجود هغه باندې بحث نه کوو خو دنیا همیشه دو جانبه تعامل غواړي که چیرې دنیاوال غواړي چې مثلا افغانستان سره ښه تعامل ولري خو دوی هم د افغانستان څخه دا هیله لري چې بعد داسې یو نظام دلته ایچي بین المللي تروریزم دلته وده ونه کړي یو ملي نظام وي خلک ترې خوشحاله واوسي خلک خپل ځان په حاکمیت کې وګوري په اداره کې وګوري د ښځو ونډه په اداره او حاکمیت کې مطرح وي دوی ته حق ورکړل شي همدغه رقم نور مدني او بشري حقونه باید خوندي وي یو بل اوریدونکي دا ته اشاره وکړ چې دغه پیسې بهتره و چې قربانیان د جګړې قربانیانو ته ورکړل شي د جګړې قربانیان ورور ډیر یو غټ بحث دی او هغه وخت چې ما په دغه مذاکراتو دغه کې د ملګرو ملتونو لخوا په دې کې ما ګډون درلود په بار بار دغه مسله موږ دوی سره مطرح کړې دي طالبان سره مطرح کړې دي چې دا د قربانیانو مسله افغانستان کې ډیر یو غټه مسله ده دا د قربانی حق دی چې حقیقت باندې پوسی دا د قربانی حق دی چې ور باندې چې ورته تسلیت حاصل شي دا د قربانی د جګړې حق دی چې ورته غرامت یا تاوان ورکړ شي نو کچیر دغه یو میکانیزم باندې چې ملګرو ملتونه روان وو یا دنیاوال غوالي دوی کلک ولال ووسی یا وسم دوی اقدامات وکړي نو تبیید چې د قربانیانو حقوق باید د جګړې نه ورسته باید خوندي شي او هغوی ته هغه د هغوی حقونه ورکړل شي دا هغه پرته له دغه پیسې څخه هم کیدای شي دوی ته امتیازات ورکړل شي او نور موضوعات چې یو غټ بحث ده هغه باندې ډیره مننه
مننه کوم اوریدونکو اوس به ورشو دویم موضوع ته دغه پروګرام البته دا هم تړلې ده د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ویان له خبرو سره نت پرایس ویلی وو که څنګه په ځینو هیوادو کې د طالبانو د حکومت سفیران او استاد شته او کابل کې هم د ګوتو په شمار سفارتونه فعال دي امریکا چې لوی قدرت د پرون اعلان کړی البته د دوی د بهرنیو چارو وزارت چې په کابل کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره په لوړه کچه دوی خبرې نه دي کړي ښاغلی داودزی امریکا خو پر راس کې ده، یعنی ډېری وادونه تعقیبي دوی که دغه سید طالبانو سره اړیکې او خبرې بیخي پرې کوي، یعنی خبرې نور سره کوي، دا څه معنی لري او بالاخره دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
ډېر د اندېښنې وړ دی. امریکا اوس یو د څو سوپر پاور نه دی، یوازینی سوپر پاور دی. یعنی کله چې د دنیا د دوه قطبي حالت نه ختمه شوله، دنیا یو قطبی شوله، او په راس دغه نظام کې امریکا دی. ځینې دوستان ملګري ملل متحد نه توقعات لري ملل متحد د امریکا په لاس کې یو شی دی. البته چې ځینې نور ملکونه لکه چین او روسیا او نور کوشش کوي چې یا د استجمامي توګه د امریکا سره رقابت وکړي، یا یوازې وکړي او دنیا د یو قطبي حالت نه څو قطبي ته بوزي، خو هغه لا لري ده. اوس په دې فعلي حالت کې دا خو یو 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 نو افتخار طالبانو ته چې امریکا ورسره یو معاهده امضا کړه. په هغه معاهده کې دوه مهم اړخونه مراعت نه شول. حقیقت کې خود څلورو نه یو مراعت شو چې د امریکا وتل وو. ا دویمه چې اوربند وو هغه خود به خودي واقع شو، چون طالبانو په نظامی دګر کې بورد وکړه نو خبره یو لاسه شو. مګر دوه موارد نور چې یو د تروریزم مسله وا چې د طالبانو د اړیکو او د بنګلادي تروریزم او نو پاری کې طالبانو وعده کړی وي ا مکل چې زواهری په کابل کې وشتل شو کې د شنورم د حملات چې وی چې ډیر مطبوعاتي نشوي، یا مثلا پاکستانیانو په افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی ازا وژلې دي، یا په انفجار باندې، یا ترور کړی دي، یا هم شاید ډرون نه استفاده کړی. غوی خدانو ټول دا خبرې خې چې د بیرملي تروریزم په افغانستان کې حضور لري او شته دي. اوس چې طالبان دا ردی، البته چې حضور نه ردی، دوی وایي چې شته دي، خو موږ اجازه نه ورکو چې چاته ضرر ورسی. کله چې روسیې یو او څو مده مخ کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش تعداد ترې چند څلور چند شوې د پخوا په نسبت، طالبان وایان خبر رد کړل چې نه موږ خپلې دي. یو هفته نه وتیره چې د روسیې په سفارت باندې حمله وکړه. نو دلته اوس دوه حالت دي، یو هغه حضور د تروریزم چې داعش په شکل دی چې د طالبانو مقابل کې جنګیږي، یو هغه حضور دی چې د طالبانو سره هماهنګ دي. او په دې کې هر ورځ نوې خبرې راوځي. اوس دا مولانا اظهر مسعود اظهر خبر په کې راووتله، همداسې سبا شاید نورم راوځي. نو دا نه یوازې امریکا ته، ټول دنیا ته چې د تروریزم نه متضرر شوي دي یېره لري. حتی هغه ملکونه چې طالبان سره نسبتا ښې اړیکې لري لکه چین او روسیا، هغوی ته هم دا خبره ډېره مهمه ده چې افغانستان کې باید بیرملي تروریزم موجود نه وي، او طالبانو په دې کې وعده کړې وي. ابل مورد چې طالبانو وعده کړې وي هغه هم کېدای شي وروسته پرې بحث وکړو چې د افغانانو یو ګډ نظام، البته چې اسلامي نظام به وي، ولې مشارکتي نظام به وي، یو ملي گفتمان په نتیجه کې به هغه رامنځته شوی، په هغې کې طالبان پاتې راغله. نو دا دوه مورده، دا څلورو نه چې پاتې راغلي، زه یقین لرم چې امریکا په دې حالت کې نشي کولای چې قدم راواخلي او د رسمیت پیژندلو خواته لاړ شي. او په دې هم زه مطمئن یم چې تر څو د امریکا د خوانه شین چراغ ورنه کړل شي، حتی چې د امریکا رقیبان نشي کولای، جرات نه کوي دې وخت کې چې رامخته شي او د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژني، په شمول د پاکستان، په شمول د ایران، دا یو هم نشي کولای. دونه لوی دغه شخص چې د امریکا سره په دې وخت کې په رقابت کې واقع شي.
ډیر مننه کوم ښاغلی داوودزی د تاسو له توضیحاتو نه. ښاغلی رامسپور، د تاسو نه یوه پوښتنه همدې برخه کې لرو، بیا به ورشو د بشري حقونو مسلې ته. د تاسو نظر په دغسې یو حالت کې څه دی چې امریکا ویلي په لوړه کچه موږ خبرې نه لرو نورې له طالبانو سره، له هغه وخت چې ایمانو زواهری ووژل شو په کابل کې، د دوی البته ځانګړي استازي توماس ویست او رینا امیری او ځینې نور چارواکي به ورتلل دوهې کې به خبرې کولې، دغسې یو وضعیت په څه معنا دی؟
مخکې خو داوزای صاحب ډیر کافی اندازه توضیحات ورکړل. واقعا هغه د نگرانی نقطې تر اوسه پاتې دي چې هغه د تروریزم دی او د طالبان او اخواغه کوم ژوندو چې ضرورو چې کړی وای هغه ژوندو د نه پوره کولو له وجه نه او د قدرت انحصار له وجه نه او دغه بشري حقونو د موضوعات له کبله د نړیوال حاضر نه دي چې دوی سره مستقیما تعامل وکړي. خو نن هم په مطبوعاتو کې دا شی راغلی ده چې ښاغلی تاموس دا ویل سره لیدي چې مونږ داسې غټ تعامل نه غواړو، لیکن تعامل ضرور ده، تعامل مونږ ته ضرور ده چې باید دوی سره وکړو. یعنی دوی خامخا خپل روابط ساتي سر دې چې دوی نه غواړي چې په مستقیمه توګه یا مثلا په رسمي توګه دوی په رسمیت وپیژني. نړیوال خپل امنیتي او سیاسي او اقتصادي اړیکو لپاره نو دا دې ته ضرورت لري چې بل اخره هر رقم چې دغه یو حاکمیت سره خپل اړیکې وساتي. دا د مجبوریت لهاند دي، اوس دغه ټول د آسیا میانه هیوادونه دوی د مجبوریت لهاند مجبور دي چې مثلا دوی سره خپل تعاملات وساتي، یا نور ګاونډي ملکونه له چین نیولې تر ایران او پاکستان. خو هیڅ یو د دې قدرت دوی سره نشته او اراده نشته چې دوی په رسمیت باندې وپیژني، او د همدې کبله د بانکي او اقتصادي مشاکل هم د سبا افغانستان کې زیات شوي دي. نو خامخا خپل تعامل دوی کېدای شي جاري وساتي، لیکن دا غسی یو د سیو کلک نقطې ته مونږ نشي رسولای شي د مونږه دغه موجوده نظام پر رسمیت باندې وپیژنې نړیوال وپیژنې او افغانستان ترقی او پیشرفت وته ولال سي. دا غسی په تپه درېدل یو حالت به مونږ ته بدبختی به زړه زیات شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور له تاسو نه. البته اوریدونکو اوس به یو لنډه دمه واخلو.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
یا ازادی په سپو کې پروګرام تغواګی است. د امریکا له خوا د کنګل شو پیسو مسله مو تر دې دمه وڅېړله. له خپلو درنو میلمنو ښاغلي محمد عمر داوودزی او ښاغلي ابوالاحرار رامسپور سره اوس به راشو د بشري حقونو موضوع ته چې په دغې اونۍ او تر دې مخکې په څه وخت کې د سرخطونو ګرځېدلي، او همدارنګه دا چې طالبان د بشري حقونو مسلې ته ژمن نه دي. البته په دې رابطه باندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر دا اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې ډېره جدي اندېښنه وښودله خپله.
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago.
خوشنۍ سره راپور ورکوم چې لشاو خو یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایثار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاری. د ښځو او نجونو د حقوقو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل، او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینیت و چې د دې اونۍ په لومړیو کې په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته خپل ریپورت وړاندې کړ. ښاغلی ریچارډ بینیت افغانستان ته هم سفر کړی و. یوولس ورځې په افغانستان کې و. بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې کندهار او مزار ته تللی او له خلکو سره یې نږدې خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې د افغانستان په اوسنی بشري بحران باندې خبري وشولې. البته له انتقادونو سره مخ و د طالبانو حکومت ویل د طالبانو حکومت ته ګوتنی ویل کېدی چې د بشري حقوقو مسلې ته ژمن نه دی پاتې او وضعیت ورځ تر بلې خراب دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په حواله باندې په هماغه شپه دوی یو مفصله اعلامیه ورکړله او غبرګونی وښود. طالبانو د ریچارډ بینیت دغه خبرې مغرضانه وبللې او ویلې چې واقعیت لري دي او ځینې وړ مسایل په پام کې نیولې او نور د دې خبره پیشرفتونو ته اشاره نه کړې. خوشبختانه چې د پروګرام بل ملمنه البته اغلی شکریا بارګزه په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د حقوقو فعال اوس د ټلیفون لارې لمک سره وصل شوله. اغلی بارګزه هم د غونډه کې اشتراک کړی او تاسو ته راغلاست وایم. مننه چې ټلیفون مو واخیست. پوهیږم چې مصروف وای، مګر مننه چې راغلی. په ټوله کې لکه څنګه چې ویل نیوکه په دې چې وضعیت ډیر کړکېچن دی او طالبان ورستر بلې د خرابېدو خواته روان دي او بشري حقوقو ته درناوی نه لري، که څه هم چې طالبان ادعا کوي چې دا کار کوي. ټول انتقاد په دې کوي چې نقض روان دي، او په دې هم انتقاد کوي چې نړیواله ټولنه څه نه کوي. د الته دغه حاکم فضا په اړه راته وایي چې څه روانو په خپل تالار کې او په خپل مجلس کې چې تاسو خبرې وکړي.
سلامونه او نیکی هلی. بشری حقوقو په شورا کې افغانستان او د افغانستان خلکو سره ډیر ستره خواخوږي و، همدردي و او په هوې و. حتی هغه خبرې چې اکثر په ریپورت کې راغلي وو هغې نه باندې هم د نور ملکونو استازی هغه وویل او خپل اندېښنه د بشري حقونو د وضعیت او مخصوصا د ښځو حقونو د وضعیت نه په افغانستان کې وښودله. چې البته دا خپله دا په ډاګه کوي چې سربېره پر دې چې دغه راپور د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی و، دنیا نور نشي کولای چې دا وزغمي چې افغانستان خلک چې د دې نړۍ یو برخه ده په سیستماتیک ډول باندې د دوی حقونه نقض شي. او زه فکر کوم بېساری حمایت د افغانستان نه او هغه شته واقعیتونه په افغانستان په غی باندې غور او رپورت جوړول دا هغه شیان نه دي چې طالبان نن ادعا لري او وایي چې دا صرف یو پلمه ده او یا وایي چې دا صرف یو مکمل راپور نه دی. زه باید دا په زغرد وایم چې متاسفانه طالبان د خپل کړنو نه سربېره پر دې چې نه شرمېږي، حتی د لوستلو په وخت کې د بیانولو چې د نور بین المللي ادارو له خوا نه هم کېږي، دوی نه غواړي چې هغه شته واقعیتونه ومني. او زه فکر کوم چې تر دې حده دروغ ویل او تر دې حده انکار کول په سیاست کې هم یو جرم دی. او تر ټولو مهمه او ستره خبره هم دا ده چې افغانستان باید او مخصوصا ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري حقونو نقص د یو جنایت په توګه باید وپیژني او عاملونو سره یې باید د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس چلند وکړي. چې زه فکر کوم دغه کار شونی دی. موږ دې ته منتظر یو چې یو ثابت میکانیزمونه جوړ شي تر څو چې د افغانستان خلک خپل اساسي او ابتدایي حقوق ته وتوانېږي چې لاسرسی ترلاسه کی. البته د دې ټولو ناخوالو تر څنګ زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې حداقل د افغانستان په وضعیت باندې خبرې اترې کیږي او ملکونه او سازمانونه خپل حمایت د افغانستان ښکاره کوي، د افغانستان ته لاسته راوړنه ده. خو اجازه راکړئ زما لپاره ډېر د اندېښنې وړ دوه موضوع وه. اول دا و چې متاسفانه سربېره پر دې چې دومره خوخګي د افغانستان سره شته دی، عملي او کوټلي ګامونه به څه وخت اخیستل کیږي؟ مګر تر دې بل زړه غوونکې خبر هم دا و چې په افغانستان کې ما ولیدل چین خپله یو ملک دی چې د بشري حقونو په نقص باندې محکوم شوی. حتی موږ خپله پوهیږو چې په چین کې د چین مسلمانان خپل حقونو نه برخمن نه دي. مګر زما لپاره د تعجب وړ خبر هم دا و چې د چین مدني ټولنې فعالین په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت باندې خپل نظر بیانوله. دا یو نوی اشغال بیلګه وه چې ما هلته ولیدله. زه نه وایم هر مؤسسه هر مدني ټولنه کوای شي چې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي، مګر که چیرته دا مرسته د افغانستان د خلکو او د بشري حقونو د پلي کېدو لپاره وي. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا هر ملک خپل ستراتیژۍ لپاره په افغانستان کې خپل سازمانونه لري او دا ډیر ماته د اندېښنې وړ وه.
آغلی بارکزی، کومې خبرې یا وړاندیزونه چې د ملګرو ملتونو دغه متخصص ښاغلی ریچارډ بنیت وکړل، البته ویلې چې طالبان باید په خپلو ژمنو ودرېږي، د بشري حقونو مسلې ته احترام وکړي، څه ژمنې چې کړي هغه باید پر ځای کړي او نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي، فکر کوي په دغه تشکیل چې دای لري 4-5 کسان ورسره دي، د افغانستان دومره لویه مسله کولای شي چې وپلټي په سمه توګه باندې او کانکریټ نظر چې ضرورت دی چې دغه په اساس کې د ملګرو ملتونو پریکړه وکړي؟
په دې کې هیڅ شک ځای نشته چې ریچارډ بنیت او دفتر یې نور امکاناتو ته ضرورت لري. مګر هیر هم نشي چې د ریچارډ بنیت دفتر د ملل متحد د خوا څخه یو دفتر دی. بشري حقونو غیر ملل متحد دفترونه نور د بیلګې په ډول امنیسټي انټرنیشنل، هیومن رایټس واچ او نور گزارشونه هم چې جوړیږي د افغانستان پاکله او یا نور ملکونو پاکله باندې، هغه هم د هغې ریپورتونو د فکت په اساس باندې جوړیږي، یعنی د شته واقعیتونو. او زه فکر کوم چې خامخا د ریچارډ بنیت د ماموریت پاکله باندې او د هغې د نور امکاناتو سهولتونو پاکله باندې به تصمیم ونیول سي. خو زما په اند کم ناورین تنن سبا په افغانستان کې روان دی خلک نه تنها یوازې د تلویزیون رادیو او سوشل میډیا له خوانه اوري د دې ترڅنګ خپل د طالبانو هغه اعلامیه هم دا په ډاګه کوي او د دې کرنی او د دې سیاست او د دې پالیسی او عمیقا د دې ستراتیژي مخصوصا د ښځو او د خلکو په مقابل کې ډیر شیانو ته ضرورت نشته د بیلګې په ډول باندې مونږ تاسو خپل واوریدله چې د طالبانو یو قومندان د یو جنگي اسیر چې لاسونه یې تړل شوي په پنجشیر کې د هغې د وژلو حکم ورکوي دا خپله جنګي جنایت دی مونږ او تاسو خپله وینو چې دا طالبان په رسمي ډول باندې نه پرېږدي چې ښځینه دولتي مکتبونه شروع سي مونږ او تاسو خپله وینو او اورو او دا د طالبانو حکم دی چې ښځو په دفترونو کې د کار کولو زمینه ورته برابر نه ده حتی هغوی نه غوښتل کېږي چې تاسو خپل د کور کې نارینه معرفي کوي مونږ او تاسو دا خپله وینو او اورو چې طالبان د ښځو نه بردي جنسي جوړې کړې دي او بندیانۍ مونږ او تاسو دا ځینې شیان دي چې یعنې طالبان په خپل کړنو خپل اعلامیو او خپل سیاستونو کې هغه ته په واضح ډول باندې وای بیانې چې دې لپاره بیا نور زیاتی او اضافي شواهدو ته ضرورت نشته.
مننه آقای بارکزی، تاسو لطفا پاتې شئ اوس به د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد هغه غږ واورو چې موږ ته د خبرګون صفت
راغلی. زه غواړم یو بل څه ووایم. نن په افغانستان کې پس له یو کال د بین الافغاني دیالوګ خبره په ویانا کې ده او زه په دې کانفرنس کې ګډونوال یم، نو ځکه نشم کولای تاسره ډیر په لاین کې پاتې شم ځکه چې هلته هم اول زه په افغانستان کې افغان سیاسیون سره ټول شوي دي او د افغانستان د راتلونکي پاک لباندې غږیږي او د خوشحالۍ خبر هم دا ده چې ټول حداقل دې شي ته متفق دي چې باید یو ملي اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د یو ثبات او د اوسنۍ بحران نه د افغانستان د وتلو منطقي لارې ته
پاملرنه
وشي. زه ترجیح ورکوم چې هغه ته لاړ شم ځکه چې
پام دې ارتباط به یو پوښتنه زه بیا وکړم، بیا به تاسو کولی شئ لاړ شئ. تاسو ویل چې بین الافغاني ناسته به وي د نړیوالې ټولنې امریکا پر راس کې او اروپا څومره له دغسې ناستو نه حمایت کوي، عملي حمایت چې بالاخره یو نتیجه ورکړي.
مونږ غواړو یو بین الافغاني ډیالوګ ولرو په اول قدم کې، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر بین المللي ناسته بغیر د حمایت نه نشته. طبیعي خبره ده چې د دنیا سیاسي حمایت د دغه ناستو نه شته دی او کېدای شي دا د یو پروسې په صفت باندې ومنل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم آغلی شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاستواله چې په بین الافغاني ناسته کې چې اوس په ویانا کې روانه ده د ځینو افغان سیاستوالو ترمنځ او بشري حقونو فعالانو ترمنځ هلته اشتراک لري. مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې چې دا اونۍ ناسته درلوده او ریچارډ بنیت ورته خپل راپور وړاندې کړ ګډون کړی و. البته په هغې ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه ډېره جدي اندېښنه وښودل شوله. اوس به د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تازه خبرې واورو. البته دا خبرې تازه په سوشل میډیا باندې راوتی دي چې د خپل جنگیالیو او ځواکونو ته ځینې پیغامونه لري. لاغیر له یو برخې داده چې د وای چې د عفو فرمان نه عملی کیږي.
دا خبر زه بار بار کوم چې موږ امن د عفو د پلانای د بیا درس څو پروژه چې په لاره کې چې په چې په نو باندې یو څه کولې شي دي خو چې څنګه ولی هغه ته درو شي.
خاغلی داودزی او خاغلی رامسپور له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه مو اوسله وکړه او پاتې شولې. البته غلی بارکزی لکه څنګه مچو ویل هغه د کام وخت لپاره راغلی ول او لاړل. له تاسو ډیره مننه چې پاتې شوي. زه اوس خاغلی داودزی له تاسو پوښتنه لرم چې د سراج الدین حقانی د خبري تازه راوتی دي. البته د ویل چې د عفو فرمان ته ځینی خلک ژمن نه دي او خلک خپل سر وژني، منظور د طالبانو ځینی کسانو. نو که وضعیت دغسې دوام کوي، طالبان له یوې خوا رسمیت غواړي، له بلې خوا ښه اړیکې غواړي، پیسې غواړي، کومکونه غواړي، مګر تر څنګ دغسې د بشری حقوقو ناخوالې هم روانې دي چې تخپل طالب مشران منی او قبلوی بل اخر به افغانستان کومې خواته لاړ شي.
بیا سلامونه ټولو ته. خبر دا ده چې فعلی حالت کې د طالبانو اسلامي تحریک د یو تحریک په توګه پاتې شوی دی. تحریک او یو تنظیم او یو حزب منځ کې فرق دی، ځکه تحریک کې د مختلفو افکارو خلک دي. په دوی کې اختلافات شته، د نظر اختلافات په هر مهم مورد کې شته، د جنکو د مکتب پاک لشته، د جنگي جرایم او پاکلشته د غیر مسولانه اعمال او پاکلشته. ولی مهمه دا ده چې په راس کې چې څوک ځانته دولت وایي او د دې متمدنې نړۍ جز ځان ګڼي، نو باید اراده درسته وي، پالیسي درسته وي. د دې بشري حقوقو او د ښځو حقوقو په اړه د طالبانو پالیسي د سره درسته نه وه، د سره عمل مسؤولانه نه و. مثال په توګه د دنیا هر مسؤول ملک چې د ملل متحد عضو دی، هغه د بشر د حقوقو یو مستقل کمیسیون لري. افغانستان هم په تیر 40 کلو کې درلوده، او که حتی رئیس جمهور به هم سرغړونه وکړه، د کمیسیون رئیس حق درلوده چې ورته جدي مشوره ورکړي چې دغلته سرغړونه ستا څنګ کې روانه ده یا ستا په واسطه روانه ده. طالبان اولین اقدام دا و چې هغه کمیسیون منحل کړ. معنا دا چې بشر حقوقو هغه چې نړۍ ورته خپل تعریف لري، هغه په دې توګه موږ په رسمیت نه پیژنو او ژمن نه یو. دا پیامو. بیا د هغې نه وروسته د ښځو په هکله بله پالیسي راووته، د جنکو په هکله بله راووته چې مکتب نه منع کړو. نو زما منظور دا دی چې دلته یو تفکیک په کار دی. یو اراده ده چې هغه د پالیسي په شکل باندې جوړیږي، یو بیا سرغړونې دي. د طالبانو اراده کې مشکل دی. دوی اراده نه لري چې هغه شکل چې بینلري تعریف دی د بشري حقوقو یا متمدن تعریف دی د بشر د حقوقو، په هغه توګه باندې دوی اراده نه لري چې هغې ته ژمن پاتې شي. دا چې بیا سر جنګي جرایم واقع کېږي، دوی په اصطلاح د عفو د فرمان نه سرغړونه کې، دا سرغړونه ده. دا وی خو دیم کچه بیخي ډېره ده، سور خط ته روانه ده په دې وروستیو کې په واقعیت سره. بلکې په دا تېر یو کال کې دا واقع شوي دي چې یو چا چې یو ټوپک یې په غاړه دی، هغه فکر کوي چې زه سارندوال هم زه یم او پولیس هم زه یم او قاضي هم زه یم او ځای په ځای خلک وژني، چې همدا ورته سره جدینه قانیم اشاره کړې وه.
ډېره مننه کوم ښاغلی داودزی له اشتراک نه مو په دغه پروګرام کې. اوس د ښاغلي رامسپور نه به دغه وروستۍ پوښتنه له غویم وکړو چې افغانستان بالاخره کومې خواته روان دی په دغه سې ناخوالو چې اوس موجود دي. تاسو ورسته خبری ده البته.
اسخانګ زسه متاسفانه چې وضعیت ډیر زړه بګنون کې دي او تقریبا مایوس کون کې دي، ځکه چې دنیاوال ټول دا غوړي چې بعد افغانانو سره بعد خروان وشي، خروش وشي، خط عمل وشي، افغانان سره یو بل باندې تور را تول سي، ملي وفاق را منځ شي، بشري حقوقو دلته خواندي سي، نظام باید جوړ سي، بل مللي ژوندو ته دوی باید ژوند پاتې سي. خو متاسفانه دغه حرکت ته چې مونږ او تاسو ګورو مثبت خواته روان نه یو، او دا ملک مثبت خواته روان نه دي، او دا چارواکي نه غواړي چې په دې کې تغیرات راوړي. نو تا تقریبا ډیر مایوسون کې دي، او زه فکر کوم چې دا بین المللي کنفرانسونه غونډې او دا گزارشات چې بین المللي مراجع او مجامع ولخوا نن سبا نشر کیږي او جوړیږي، دا ټول باید یو فشار له نقطې نظر نه وکتل سي، او دنیاوال باید وحسول سي چې بل اخره دغه موجوده کسان و حسوی چې یو سلسله تغیرات رامنځته کی، او کچیر دوی تغیرات رامنځته نه کی، مونږ او تاسو تعبیر چې یو ډیر ژور بحران خاطر رواني. متاسفانه
ډیر مننه کوم ښاغلی ابول احرار رامسپور او ښاغلی محمد عمر داودزی له ګډون مو په دغه پروګرام کې. همدارنګه له ښاغلی شکری بارکزین چې څه وخت راغله په دې پروګرام کې له موږ سره اشتراک وکړ. اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم ودان چې ازادي په سپو کې خبرونه مو داونه له موږ سره تر پایه پورې واوریدله. اوس به د بل پروګرام تر پیلېدو پورې لنډ وخت لرو، کولی شو یو د سندرې یو برخه واورو. مننه.
خوبه دا کی گیر لمسه خوبه